پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وای په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شذو جنو او اقلیتونو د سپلو لقبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سباندې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبريالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سار بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څیړونکي فرشتې عباسي ویلي چې د طالبانو په څیر باندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوی دی. هغه ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همدارز د خوړو نړیوال پروګرام سکل ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره $700 میلیون څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبان 1.2 میلیونه بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبان 80% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری له څباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستي شوی دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واکلاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یوه خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځکه کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیتي ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوایی شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زبو شخل ازادی رادیو اوری په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هلال لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه بریالي شي.
نو رئیس جمهور متحده را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الکوي تبادل کوي مو استاد اورور بغیر نه ته بایزله کو.
افغان سوداګر وای د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو ته طرف نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي هغه ته پکې د دینه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وای د طالبانو تر واکلاندی د شزو وضعیت ته اندیشته په ډیری دودی یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشو کولی په یو وحشت خو بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالي کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادلې خبري نتیجه ورکړي. په روسیې کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادلې پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشت لژه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کریبي ویلي دغه هڅې به د امریکایي وګړو تر خوشي کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر لسمه په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل.
نو رئیس جمهور ما ته دا را کړه چې محمد رحیم افغان به که موږ اله کوي تبادله کوي مو ستا د ورور بغیر نه تبادله کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون د دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د نوي حکومت هم امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسیږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سیشن به راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یا صد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وږي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبري کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تیر جمهوري نظام پر مهال د ملکي هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېرې یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول شوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشن به ویلی وو د امریکا د متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبری روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلی چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا عقرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو برتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابدې سپوږمې پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د نننه د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې لامل اندښمندي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می دادا داسې یو کمیسیون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرف نه بازداشت کیږي یعنی ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکټر سن کې چول کیږي حق ته پورته کیږي د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپیژندل شي خپل جواب ویل شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاص یا ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یو مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اوریدل کیږي چې داسې موضوع غان مخته راغلي امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي حاصلي ترمنځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګو ته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
د افغانستان اسلامي امارات په استازیتوب د خصوصي سکتور استازو سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارات به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې ډیری سوداګرو او پانګوالو وارد مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا ځمکه او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تل ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو تل ادعا کړې چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینو کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لږونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځمې پورز د جنوري په 14 منېټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې محل تر سره کیږي چې تیر ونې د برتانیا پارلمان 1600 غړیو د ولیک لاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي و چې د تلانو په جام کې افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلیو چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه وو یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیو پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځې او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې ک طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځې بند کړې دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي، بیا یې په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي، زما د پاره د اوغوی او د طالبانو فرق نشته دی.
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي.
کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي، خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي، دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخته راغلي یو، همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي، کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي، نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم د غلارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغیز وکړي، خو اوس مهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لورې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ لاسته استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګه د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې مؤسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمې په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژي بدلې کړي او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده، تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړي او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه دی چې په غزه کې به اوربن له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربن په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل کابینه به د اوربن د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشی کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا له مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سلا سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزه تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلې سړک د دوو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمن و. څل موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغانې هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګلوري ولسوالی ځازجی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لارې چې د غونډیو او لوړو ژورو مسیر لارې هغه ذاته د موټرو تګ راتګ لګو چې لکه بلای کرایې وړي وي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل نه غنه لګښت پر غلې او د دوو ملي تجارانو چې د همدی سیمه د همدی کلی اوسیدونکو دي د لمړی پولیس کاري چې د میودین منګل خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و او دویم پولیس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل خوا تر سره شوي زپی چاره چوي لکه څنګهړ کول او بغلونه و د هغړ کول او بازي رنگ چاره وي نو الله الحمد د الله فضل او چې متدل د سره مخ ته جوړ شو پسې ډول
یاد سره د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډه مالی مرسته چې اوس مهال په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی
دا سره مخ ته جوړ کای چې یو بارون به پوسای بعد نه به بتار کای نو مخ کې ودار کم دکتا وا چې د کله ټول غریبون دی نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ به 500 شپږ سو و سو پېتلو ا مټار اوس په 200 پدری سو پېتی چی.
دا څمکنیو د چنارګي سیمه اوسیدون کې لدی کارخ وخت یو زیاتوي د دې ځای ځینې به هر میشت مسافر خپانګلري او کده دې کسانو په شان خپل وطن کې ځینې ټولګټي چاره تر سره کی د خلکو د خوشاله او د وطن لپاره سره به مرستې کړي وي ځای اوسیدون کې داود باوري وایي
ما فکر سره پکتیا کې به دا نوې ګامي نو نور ځوانانو نو ته یو خمس شو یو خپ پیغام شو یو خپ فکر شو چې غادي خپل مندکې لپاره د خپل سیمې کلو لپاره دا سي نه کار وکي بیاغه بنسټي وي
د سمکنیو قومي مخور لو چارواکو هم غواړي هغه کسان و هڅوي چې خپل وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابی لو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنځایي مخور غازی رحیمی ویل
په وسنی حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې میغک دی چې داسې ځوانان چې هغه خپل وطن او خپل منطقه کې داسې فیاوړي پاروجي په کار چولې دي یا سر تر اسولې دي یا نوې فلان ورتلري دا غوملي وروتړو ترڅو هغه نه امید نکو
یاد دیوی څمکنی د پکتیا په لویدیس کې د خیبر پختونخوا له کورم سره پر پوله پرته هغه شنو سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګی دی او ډیرای خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي په تیر کې د څمکنی ولسوالۍ ډیرایو کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازاره بیا تر خپل کلیو کورونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسه لستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
پر علي زرک ته هم ته ګریشل سره نه سره په تماس کې موږ غواړو چې دا شونځي لاس زیر تر جره دا باندې پات ورسېږي دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کړي
موږ هم په دې باندې رقابت دی چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په څه خاطر باندې سوې دي څه مشکل څه چې اجازه نه ورکړي یو وخت شکایت نه دغه دی چې و سر زمر حکومت چارواکي ګیر کې بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مننه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجنو مکتبونه دي اول خو دنجنو مکتبونه اس بالکل ستنه او بل غیره په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی ورته ول سوي
طالبانو چې د شونځي ترلې دي دنجنو پر مخ باندې دا بالکل د مخالفت یم او نور چې څه د امن راوستل دي هغه په سل په سل کې د دې سره زه مو پکې ما دا د انجنونو پر مخ چې دا شوازي پلان دې په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه د چ بندي دا سل په سل کې موږ سره مخالف یو کدا نه خلاص کړ دا مکتبونه دا به مشه افغانستان د شاته پاتې یو داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور او ابو سیم کوته به موږ ته ټولې احتیاج یو
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر نه کیده دا باید لاسي د مکتبونو زکه چې موږ هیواد و دې ته ضرورت لري او ډیر سخت غیزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال وس خپل مریضان دی وس دا موږ څه په کو دا کم ډاکټر دی بو زه خو چې ډاکټر دی وارولو کشه ز ډاکټر اینو زموږ مریض خپل حال شور ته ویل شي او کدا رقم چې مثال ګرځ نارینه ډاکټر اینو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورته وي تبونه سل په ساده باید لاس
محمد رفیق مینه فال غزنی ولایت اوسیدونکو يم خدای دې وکړي دا مکتبونه په سیتوګه خلاص نه مکتبونه بند کړي دي دا خول ارزم ده د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
د بادغیس ولایت څخه په یم پرځم ګور عالم چې دا خورونه ده اولن عالم د دین دی بیا د دین سره د نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت یې ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو هم طالبان او د انجینرو مکتبونه د خریزم خپل خور کې ده ا د کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل فاطم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کې خو بیا موږ په کور کې کوشش سره کارو د درسونو انګلیسي ریاضیات خدما دا ارزو او هیله ده چې بعد انجنونو مکتبونه باید لسی د افغانستان ملي شتمنی ده
په دې هر سړی پوهیږي چې شل کال وروسته به دغه ښځې بیا نه وي دا خو هره یوه تقاعد لري مرګ لري نو شل کاله بعد به موږ دغه ښځې د کومې خوا سره اولو چې اوس ضرورت ورته شته که دا ښځې اوس تعلیم ونه کړي نو شل کاله بعد خو دا ښځې بیا نشته بیا به دا خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه